السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادي رادیو ځانګړې مرکه یا د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې به مو کړی د دې ساعت خبرونه ده. په بدخشان کې د ځایي اوسیدونکو او د طالبانو د مخدره موادو په ضد مبارزې ځواکونو ترمنځ شخړه کې د روغتیایي سرچینو په وینا دوه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. دغه شخړه پرون دوشنبه هغه مهال رامنځته شوه چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په برلاس کلي کې خلک د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په ضد مظاهرو ته راووتل. فرانس پرس خبری آژانس لیکلي مظاهره کوونکو د طالبانو پر امنیتي کسانو تیږې وورولې او هغوی د کوکنارو د کروندې ویجاړۍ ته یې نه پرېښودل. خو طالبانو یې غبرګون کې پر مظاهرهچیانو چې د سیمې کروندګر وو ډزې وکړې. آژانس د ارګو په روغتیایي مرکز کې د یو روغتیایي کارکوونکي په حواله لیکلي چې دوه تنه مړي او نه ټپیان دوی ته وربل شوي دي. دغه روغتیایي کارکوونکي د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی. تر دې وړاندې د مې په درېیمه نیټه هم په بدخشان کې ورته اعتراض په تاوتریخوالي اوښتی و چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې څلوېښت زره ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې دوه زره کورونه څناڅه یا بشپړ وران کړي چې له امله یې اتیا زره خلک اغېزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې اتیا زره کسانو د ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره درې سوه پنځلس کسان مړه او شپاړس سوه دېرش تنه نور ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه لویه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېږي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر سیلاب ځپلو سربیره نهه ویشت میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخ کړی دی. ایران او هند د دوشنبې په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لس کلن تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخته وړي. دا تړون د شاوخوا یو سل شل میلیونه ډالرو ارزښت لري. د فرانسې خبري آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان ودان پتیل په حواله ویلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو په بالقوه خطر کې اچوي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې حوثي سخت دریځو ته د بې ساري اندازې وسلې لیږد ودروي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ وود پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ایران د ملاتړ له کبله حوثي سخت دریځو په سره سمندرګي کې پر بیړیو د بریدونو وړتیا پیدا کړې ده. رابرټ وود زیاته کړې که امنیت شورا غواړي چې رښتیا هم د یمن کورنۍ جګړه پای ومومي باید په ډله ییزه توګه له ایران وغواړي چې له بې ثباته کوونکي روله لاس واخلي. هغه وویل ډېر اسناد او شواهد شته چې ښیي ایران د بالستیک او کروس توغندیو په ګډون حوثیانو ته درنې وسلې ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې حوثیانو د تیر کال نومبر راهیسې تر اوسه په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو څه باندې پنځوس بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په یو اعلان شوي سفر د اوکران پلازمینې کیف ته ورسید. د رویټرز آژانس راپور له مخې دا له هغه وروسته چې تیره میاشت د امریکا کانګرس له اوکراین سره د یو شپېته میلیارده ډالرو پوځي مرستې بسته تصویب کړه اوکراین ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. د راپور له مخې د دې سفر موخه له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي ځکه چې اوکراین په خپله شمال ختیځه پوله کې د روسیې د بمباریو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون پرون دغه خبر خپور کړی دی. او د ورزش له ډګره په بل خبر کې اوري چې د افغانستان د کورنی کرکټ بند امیر کرکټ لوبډلې د قوشتېپې ملي شل اوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډلې پرون په فاینل سیالۍ کې د مس عینک ټیم ته د یو سل اووه نوي منډو هدف ورکړی وو. مس عینک یوازې یو سل درې اویا منډې جوړې کړې او لوبه یې د درویشتو منډو په توپیر وبایلوده. د بند امیر په ټیم کې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوله. د قوشتېپې ملي شلوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
درما څلور ورځ پورته ګوري به ورته چې ګشکارو کا ګڼ کور دی شاخه کور په کې مرمالداري او دې قاني کور نه وي دې قاني کور نه دي نو اکثره خزه په دغه مشکلات کې اخته دي او کوي پلارو کور نه اکثره دغه وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای.
زینی کورنۍ لخپلې ګور نه د ماشوم له زیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. د ډول کورنۍ وکړنې چې لخپلې ګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زامن فیسبوک آسانې دور نه ورکي، څوک سره دوستی نه کوي، دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن ام د موضوع سیرو ملتي ام وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر اشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم قربان دي کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم، هر دفعه که ولادت کردم کسی کدیما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس میگفت.
پنج اولادونه لرم، هر جلمه چی ولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده. خواه اندرور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار وکره. ما هم پود ران کارو ده کول ملمانه بوا یا من دو من اولم اخپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشک بالخت پوگر اکرل ویلی ده پورت که بام دیو خیجاو چی وچ چی. هیچا هیچ دولم راستن را سر کول. هم آغا دردونه اوز هم زما پا زان که لاپاتی دی. د کندهار اوسیدونکي چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړوي، له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکري په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د کروس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستلې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی، چې زموږ ټولنه یې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم البته زه یو حق لرم کنه لرم ټولنه کې باید ډیر عادی چې یو شز خپل حق و پیجنی او فاغ ټولنه کې هر څوک چې دا خبری اوري باید اصلاحات راولي چې یو شز ده او هغه زما یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوی ما ته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا هګۍ شاخوا په د خپل د کور څه شو، بیا شاخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازې تم توجه نه کوي، ورو ورو ټولې اړیکې له خلکو سره قطع کوي، حتی خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سې خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تېره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه اورو:
نور زامن پیسو په اسانۍ دور نه ورکي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، او دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي یې، محبت یې، لورینې یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ته